تو کې د پاکستان استخباراتي ادارو غوته وهلي دي او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړی دي. بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویان دوه غا جنرال اسف غفور او د جنرال باجوا چې وو یا راحیل شریف دغه مخ کې دغه مشرانو د راحیل شریف په وخت کې ډیر سنو. بیا چې کله باجوا راغی او هغه یو کال تیر کړو د اغه نه پس پر سنیو باندې بیا د کنټرول چوه د لږ زیات شو. او وجه دا و چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو عمران خان د پوز پروجیکټ دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله پوز دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې دغه په حکومت باندې. نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و هغه به چې دا تنقید تاسو مه کوئ. نو تر یو حده خو به فوج هغه تنقید برداشت کړ. خو بیا به چې کوم خبریال یا کوم رسنۍ یا کوم ټی وی ټلویزیون چینل د هغې نه پر مخ کې ور واوړېده نو بیا به هغې ته ډېر مشکلات جوړ شول. که زه درته ووایم د جیو ټلویزیون دپاره ډېر مشکلات جوړ شوي. ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی. د ډان غونې اخبار دپاره مشکلات جوړ شو. ډېر اخبارونه بند شو. ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو. زموږ خپل ملګري یعنی چې مونږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پیښور او اسلام آباد کې کارونه کړی اغي یا خو د اغي روزګار لا سورک ځکه چې پرسنۍ باندې ډیر سخت وخت راغلی په دغه وخت کې په غي باندې پیسې او د اډورټایزمنت دا ټول په باندې بند شي. هغه بند شي تنخواګار نه شي ورکې دي. نو ډیر ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لا سورک
ډیر مننه مینا جانې کبرته تاس تراسم تاس د خټک صاحب خبرې واورېدلې. دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغه ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر هغه لار روان دي؟
ملاله جانې لبد مرغه د متقی صاحب خبرې چې تاسو وګورئ کنه د وای د پوینا باندې د افغانستان پر رسنیو کې افغان خبريالان چې کینی مخبرونه مختبری یا افغانان یا افغان جنکی چې کومه ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خبريږي هغه ټول چې کوم دي یعنی یو نه هوای نه وړه کار دی. دا ښه کار نه ده خو لیکن د پاکستان پر رسنیو کې چې دوی کومنټری ورکړي وچ نه په خیبر ټلویزیون کې خبر یاد کیوي وایي چې د څه هم خبريږي پر رسنیو کې څه ازادي هم وي هیڅ مشکل نشته زموږ لپاره. نو لدی ښکاری چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول مونږ کدي هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده. د دوی هدف هم دا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې وو اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره یې مخامخ که مکتبونو دروازې بندې که مونږ د اسلام د شریعت خبره وکړو د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوي چې یو انجلۍ د تعلیم حق نه لري. حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو تجارت یې کوو هغه ته اجازه وه نو تعلیم ته اجازه نشته ده. یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان په رسنیو باندې په هره برخه کې هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم دا بالکل ناسم دي. نو ته چې کله یو حکومت یې راځي یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولرې درناوی ولرې. که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لرې او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړې. لکه اوس چې در په دره یې د حکومت په نوم وي خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي. خو دوی باید په هر ډول چې کې دوی باید رسنۍ آزاد پریدي خبريالان باید آزاد پریدي او همدارنګه د افغانستان ټولو وګړو ته دوی باید حق ورکړي. که حق ورنه کړي یعنی دوی به د ډیرو سختو حالات سره مخامخ شي. اوس مهال که څنګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ اوکې د محترم خبرې موږ واورېدلې بالکل صحیح دي خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبريالان چې دي هغه د دولت لوري که څنګه چې زه په دې دوه نیم درو کلونو کې دلته حالات ګورم د دولت لوري که دوی یو حقایق وایي د دولت په ضد دولت به دومره مشکلات ورته را پېښ نه کړي. لکه دوی د لوړ پوړو چارواکو مطلب دی شخصي خلګو له خوانه ودوی تهدید کیږي او خولتیږي نه د دولت له خوانه. خو په افغانستان کې عام خلک نور خلق اس کار نه لري د خبريالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وي، خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي. نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډېر لوی توپیر ده، لکه ځمکه او اسمان ډېر لوی توپیر ده.
مننه مینه جانې استاس د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه مواورو. خټک صاحب اول کپ دې برخه کې راته وایس چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې جیو تلویزیون دان او نورې رسنۍ چې محدودې سوې، د انټرنیټ محدودیت هم پکې راځي په دغه کې، چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبریالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوي دي په پاکستان کې، یا یې هڅه کیږي چې محدود سي. ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنیو د پامه څخه په بېلابېلو وختونو کې غورځول کیږي؟ موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل، پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ لاریونونه وکړل، خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کیږي په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
دا ستاسو خبره په زیاده، خو ستاسو د کومه پښتنه چې د دې تراتلونه مخ کې د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د اغي اپریشنز چې دغه څنګه محدودول کیږي، دا اوس یو نوې نظام راغلی دی. او دا نظام کوم وګورو دا په چین کې هم شته، داسې حکومتونه چې الته د عوامو د خلکو د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم، نو زیاتره د عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډیره حد پورې، او په چین کې هم شته تر ډیره حد، په روس کې هم شته دي. دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغه تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدودول کیږي، او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي. نو لکه کتا سو واتس اپ ته چاته زنګ وهي، نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي. همدغه سي کتا سو ډاونلوډینګ کوي د یو سیس، نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي. او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده. په پیښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پیښور کې دا یو تجربه شوې ده، او چې څومره مونږه معلومات کړی نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوی دی. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی، چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي، نو په دې کې کوم ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کاغه مرکی وي، یا کده دې کلا غونډي وي، یا کده دې کلا لاریونونه وي. نو ظاهره ده په س اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه هغه کې وړوک کې غونډي هډلاین خوراشي کله کله خو ناراضي، په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړکی مونږ ته سنگل کالم هډلاین وایو، په هغه ژبه کې د جرنالیزم په ژبه کې مونږ سنگل کالم هډلاین وایو، هغه خوراشي خو داسې ناراضي. ټي وی ګان چې سو پوری دي، ډیر کم ټي وی چینلې داسې دي، بلکې نه دي د نش برابر دي چې هغه کده بلوڅو احتجاج دی. لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو، په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مارنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی، خو اخی ته په رسنیو کې دا کوریج وطن ورکول کیږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی و، هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې، هغه بیا الزامونه هم لګو، نو هغه ته هم هغه عمر کوریج ملاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی، هغه د یوټیوب چینلونو دی. او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي کنه چې ډیر وخت نه درسنه نه هی ټرین شوی دي، نو دی اکثر وخت داسې وی چې هغه خپل خبره په یو نه یو طریقه باندې وکي، وخت په وخت باندې ډیر مشکلات هم راوچت شوی، لکه تکړه تکړه خبريالان. اوس ابصار عالم یو داسې خبريال دی چې دا مدیرم پاتې شوی، یو ډیر زوړ خبريال دی، په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډز شو، یو ډز دی ولګی دی. ولی ځکه چې د همدا صفه خبرې به کولی، بیا بازی ټیم کې اخترونه وته راشي د نامعلوم زینونه، خو بیا هم سنس خبري اعلان داسې شته دي چې اغي خپل خبره په یو نه یو طریقه باندې اغي وکي. د کم چې رسمي رسنې دي، رسمي رسنې لکه ټي وي چینلونه شو، اخبارونه شو، مجلې شوې، د اغي د لارې نه، خو د یوټیوب چینلونو د لارې، د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې، نو یو نه یو طریقه داسې راو باسي چې یو خبرو کې خو بیا هم ډیر معلومات چي دي هغه پټ پاتې کی
مننه خټک صاحب زبر بیرته تاسو ته راسم مینه جانې کپدې برخه کې څو خبرې وکړي چې د شوتو خبريالانو خپل هغه رول څومره مهم دی په یو ټولنه کې په داس ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه کوو ګورو چې کښځه خبرياله د شوتو سره خبرې وکړي هغه ورته ډیر معلومات شای ورکړي په دغه موضوعاتو کې تاسو په نظر باندې د شوتو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل شي
د افغان خبريالانو په برخه کې بل خصوص د خزینه خبريالانو شتون په یوه ټولنه کې دا ډیر زیات اهم دا ډیر زیات مهم ده اوس ګوره ملالې جانې ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبريالان شاید د خزو پاک له هغه ډیر ښه د سینې چور دی ولش کولی راوباسي خو لیکن یو خزینه خبريالانه که په یو خزینه خبريالانه که په هغه موضوع باندې کار وکړي چې د خزو اړوند وي شاید وکولای شي ډیر هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي په ډیر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي په ډیر ښه شکل باندې زمينه سازي وکړي دي مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروری وي دا غوسخه په ډیر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته وړاندې کړي داسې پروګرامونه خبرونې دي چې ارتیا د پټولنه کې ورته چې باید یو خزینه یې مختبي سي او د خزینه لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمه وي په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي لکه اوس د اولاد روزنه شو ډيري لاس خبرونه یې په ټي وي غاړو کې د افغانستان چې د خزینه نه د قانون له خوانه مخکې وړل کېدلې دا سې ډيري خبرونه مې د خزو د حقونو په اړه باندې چې د خزینه خبريالانو یې د خزینه نه د قانون له خوانه مخکې وړل کېدلې هغه د کلی باندو طرف ته په ولایاتو کې ډيري زیات مهم وي د خزو لپاره چې خبرونه به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې د خپل حقونو څخه به خبرې دلې ولیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه هغه خبرونه هغه خبرونه چې کوم دي هغه ټول د نشته سره مخامخ دي نو زمونږ افغانان چې کوم دي بل خصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په وسنی حکومت کې د دوی پراتګ باندې ډیر زیات متضرر شوی دي افغان خزینه خبري اعلان چې کوم دي د صحنې نه بالکل لري شوی کسانو چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په دوحه کې د افغان خزینه او پاک لباندې غونډه تر سره شو خو لیکن بیا هم لپاره مرغه دي افغانو میرمنو لخوانه یو خزینه هم پکې نه و د ټول خزینه په نمایندګۍ او نارینه تللې ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي یعنی سه موضوع دی افغان خزو وی او نور نارینه پکې شرکت کوي مونږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړي خو موضوع زمونږ په تړه و باید زمونږ لی مې نه یو داسې خزینه خبریاله یا داسې یو فعال میرمن انتخاب شوی وي چې تللې وي لبده مرغه وای ما چې یو ټولنه بغیر له میرمن نه نیمګړې ده او بغیر نارینه نه هم نیمګړې ده نو بغیر یو هم نکېږي باید د دواړو شتون په یو ټوله نه کوي هغه کومه رسنیز ډګر وګورو هغه کومه د سیاست ډګر وګورو کومه حکومتي ډګر وګورو په هر برخه کې ډیر زیات مهم رول لوبولی شي اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ولنه لري چې د خپل ماشوم شنه پیدا کیږي اغه لپاره څه وکړي ام دغه ټلویزیونی خبرونه په همدې موضوعاتو باندې دی په کلو کې چې ډاکټرانو ته لاسرسي نه لري کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسي نه لري هغه کولای شي چې دغه ټلویزیون له لارې دغه خبرونه له لارې چې خزینه خبري اعلانې یا د تاقانې مختوري هغه ډیر څه زده کړي د غول لپاره ډیر لوی کومک د ځکه چې د خو انټرنیټ د شان نشته چې موبایل در سره وي ته سرچ کوي خپل معلومات راوباسي نه ام دغه رسنۍ ام دغه ټلویزیونو چې د وګړو لپاره ډیر لوی کومک کې د امدا رادیو چې وګړو اوریدلې د خبرونې به تعقیبولې یو څه به کریز د کول متاسفانه اوس په افغانستان کې خزینه نه تاقانې خبري اعلانې خو نه ممکن دي چې کینی اته نشي کولی یو خزینه د دې رادیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي په یو پروګرام کې خپل پوښتنه ترې نه مطرح کړي نو تاسو فکر وکړئ افغانستان کې چې یو خزینه حق نه لري یو رادیو ته تماس ونیسي زنګ ووهي خپل پوښتنه ترې نه وکړي نو نور هغه بدبخت ته به څه حق ملو شي یو به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي زه خپل از مخپل قوم کورنۍ دوستان همکاران دي کله چې زه وګورم چې خبرې کوم حتی زه خپل د سټرس سره مخامخ شم ډیر بد حالت سره مخامخ شم وایم افرین دی په وای دغه حالت چې ګورم زدلته ناروغ شم دلته به بد حال کې شمه.
مننه ډیره مینا جانې، تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شوډو د پاره ځنګړي خبرونه وي او شوډو ورته غوښونیسي، ځکه چې د خبري علي په ډګر کې واز د خبري اعلان نه هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یالي دونکو پورې هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شوډو هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي رادیو د خبرونو یادونه کوي کوم د شوډو د پاره ځنګړي خبرونه موږ لرو چې د نور بستې پنوم باندې وخت خبرونه ده، بل خبرونه چې هغه هم په ژوندۍ باندې باندې د رادیو او د فیسبوک لاره تاسو ته خبري جه نلی دونکو داز ما حق ته نمیږي او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یو بل خبرونه لرو چې هغه هم د شذو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب د مشال رادیو د خبرونه په اړه باندې که تاسو راته وایست د شذو د پاره ځنګړي خبرونه ک لیدونکو ته وایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بد ځنیز دک تاسو په نظر؟
بالکل، مشال رادیو لکه څنګه چې ازادي ده نو مشال رادیو زیاتره خبرونه چې دي د پاکستان د قبایلی سیمو یعنی کمې سیمې چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتی دي، او که تاسو وګورئ نو هم دغه سیمې وي چې په دې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو، بیا پکې طالب را پیدا کړل شو، او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او دی پټن ځایونه په دې ځای کې موجودونه د قبایلو خلک چې دي دا کيو خو د انګريز د دور نه راوالي یعنی د 1900 وختم نه مخکي د هغه دور نه د خلک ورستو پاتې شوی نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کل راغله په 1900 وختم کې نو دغه سیمه بیا هم د ترکه په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېر ورستو زکه پاتې شوی چې دا په هغه وخت کې هم دي ته قبایلی سیمه ویلي. نو هغه قبایلی سیمه بیا د نورو خارونو په نسبت باندې په مخ کې لا نړۍ الته مکتب نو الته کې هسپتال نو الته کې سړکونه نو خلک وبنوي د خلکو صفه وبنوي اوس خو بیا هم لګ ډېر بدلون راغلي اوس هم حالات خراب. مشال ریډیو د دې ځایونو د پاره سروې خبرونه لري چې په هغه کې مونږ هر اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جنکه او زنانه راولو او دغې سره یوازې دغې په ژوند باندې خبرې کوو. خدا مونږ نه یوازې دا چې هغه خزو ته د رول ماډل په توګه باندې دی مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګوره دام یو جنې ده د سبق ویل دي د اغې نه زیات چې زمون په چا باندې پام وي هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي، په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي، د هغه ماما کاکا زامونو په زمونږ په باندې پام وي چې هغه خپل خور خپل لور خپل ورېرې خپل لترلور هغه ته وایي چې سکول ته مزه زما حیا عزت خرابېږي ته سبق مو وایا. هغه ته مونږ ورخایو چې همدغه خزه ده دې سبق ویلې دې د سکول تتللی دا مکتب تتللی دا د ډاکټر جوړه شوی دا د استاد جوړه شوی دا معلم جوړه شوی دا هیڅ مسله وته نشته دي
د
خپل کورنۍ مرسته کوي. بل زه تاسو یو خبره وکم سمو د مخکي په پکتیا کې زلزلہ راغله په خوست او پکتیا کې او که تاسو فکر وکئ الته مونږ لګ مو پلټنې مو کې او په هغه کې مونږ ته مخې تراغه چې خزي چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتې دي چې خپل ماتې د چا لاس ماتې ولی ځکه چې په اسپیټال کې خزي ډاکټرانې نشته دي او سړی هغه سړو ډاکټرانو ته پری دي نه امدا حالت په پاکستان کې د مونږ خلکو ته ور مخ کې کو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت وته ویل چې دا زما عزت دی دا زه بچ کوم خو سبا چې ستا دغه خور دغه لور دا وریرا دا خورزه دا روانه شي او دا اسپتال ته ځي او په اسپتال کې پروتون کې یو سړی ډاکټر ته مخې ته کینی نو ستا عزت الته څه شو؟ سبا د دې ماشوم پیدا کیږي تته اسپتال ته وړي څوک په دې علاج کوي چې یو خزه ډاکټر دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی پاغه کې هم مونږ د خزو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو یعنی هغه ته مونږ ناویلی خبرې وایو هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وي مونږ یې راشه ته خبرې هم دې ځکه یو کو او دې ته مونږ یو د یو ژبه ورکو چې تاسو راشه تاسو د خبرو وکي وای وای په خپل باندې
او خپل نظر وای دا ډیر مهم خبرونه دي. خټک صاحب ډیر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل. مینا جانې تاسو څخه هم ډیر مننه کوم چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې مل مشترک ګډون وکړ. لیدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر لی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سفر لطفتان خوش باشن.
خانم رونق از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی مینویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو مینویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تعقیب و پیگرد داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاینی که وجود داره، من همش یک قسم فرشت مکتب بود تمام مکتب آنلاین کردیم. مثلا گوشی هم داشت درس میخونه. درست است مکتبای آنلاین جواب سرد نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شما میتونن اینا سایر قانون خواندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن با بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت مدامه میتونم. سنه روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه مبارزه کرده میتونم گفتم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میتونم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانما و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشم مثلا را پود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتری که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یاد فوتل دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعداد هم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از گاهی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار با زندگی خود هستن.
در این ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارد؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم به دلیل از اینکه کار روزنامه‌نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا زیاد است. روزنامه‌نگار جای منطقه جنگ است، جایش در کشور رو به سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوژه بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان رو نداشتم، ولی پسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان رو ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم، ولی از اینکه من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم، بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه پشت خانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانوما، با این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان برآمدن. کسایی که همانند ما کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با ما همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسف نکریستون در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه های مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس به یه حالت افغانستان بکر میگوزینه یه از کدام میتونه انتخاب بکنه بیایم اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که مفیده یه بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشه ممنیت. ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشان نخواه مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواییم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میکنم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها. حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادرم مکتب ابتدایی را تمام خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مدایدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که بیاد دارم البته.
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسطه اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از این که صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که می آموزین دوام میتین، یعنی در آموزش خواهی چوقت پا پایان نمیرسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. ما تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما رو دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا این که از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه، هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم و بخوشندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترلنگایی را که سپری کردیم، تمام بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصا رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانس تانم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق بایی بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیله. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط که نداریم برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. در من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل سنه داشته باشی. ولی من روی حرف مستاد بودم. تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور می دادم، شب و شخص انتخابای خودم می کردم. در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب می کنیم رشته ها را. در کدام شکم یاد کنیم. وقتی من روز زمانه داری را انتخاب می کردم، پدر جانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است. اگر می خواهی انتخابش بکنی، من اجازه کار کردن برات نمیدم. من بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موافقت نداشتن. من با مثلای افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشته رو انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ کنی یاد شدن هستی من، همه شوقه شدن که تو شو را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره هست 360 نمره. من وقتی 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیدگاه پدرجانم و از دید همه گرفتن که 308 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدر جان و از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی پزشکی بخوانی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدر جان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخوانم یک روزنامه نگار فوق العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که 1000 روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و 1000 روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، در باری از اینا چگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواهند بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواهند او بخشا کار بکنند، او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه 1000 روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که 1000 روز که اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد و دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه و از تمامشان از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کسی مانی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن دستشان ادامه بدن. این روز سیا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشتی عبر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانن، دخترایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلانسالایشون که تحصیل کرده هستن، طبقه ایش میبرن تحصیلات خدا میتونن بعد از دیگه روشنایی برشان بیایه امتحانای سختایی بتن و دوباره با اون موقف اصلی خود برسند و ای از روز که امروز از استادم اجبتوان بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم امیه که فرصت از دست نشن، منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. و قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان اصفاد شد و هر پدر و مادر دست دختر خود اگرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی من میتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترهاشون را به مکتب ببنن، ورنه هیچ قدرتی من میتونه مانی تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شجره که خوردم که سنف هشت مکتب بود از تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل که آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. ما دختره که دوست و مشاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دست به ششم، وقتی ازش پرسیدم بچه مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاسه‌ام سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینم، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمان های جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کسی صدای دخترهای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترهایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جنگی چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شانده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر دینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ادرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، در من با وجود که بلایه کردی سنت من میتونه گفتم بسیم تحصیل تبلند بزن، مهم نیست که برای تو سند بکن. دو تا نموزه که من در خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم، انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دختره که از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن برای دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن، شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمتی که اولادشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن، کشف خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همی است که بشنوند. شنونده خوب در اولادای خودشان باشند و از هر راه ممکن تلاش بکنند یک زلزله امید در اونا بده. تا حدی که میتونند اینا را امیدوار بسازند. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش کنند از دست ندهید. شما به مبارزه تان به تلاشتان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت یه ابری برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعد